تو په خپلواک کمیسیون کې د فساد د شتون په اړه باندې ډیره زیاته مننه ورځ مو نیکمرغه.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. زموږ غږله ازادي رادیو څخه ورې روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. په لومړۍ نیمه کې به واوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا مرکز ګردیز ته تللی او هلته د وژل شو سرتیرو په فاتحه کې ګډون کړی. افغان حکومت وایي هیڅ کله به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د نیابتي جګړو په میدان بدل شي. د دې یو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مطالبه اوریدلی شي. او په دویمه نیمه کې به دوه اونیزې خبرونې درته وړاندې کړو. خو پیل په خبرونو کوو. خبرونه فرشتې جلال زئی چمتو کړی دی.
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مو سي پام وکړئ. د مهمو خبرونو سره ختم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پکتیا له خلکو سره د یو شمیر عامه المنفعه پروژو ژمنه وکړه. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره هڅو ته جدي پام نه کوي. د پاکستان پولیس وايي په کراچي کې 89 سوال په عملیاتو کې وژلي او په روسیه کې د رژیم مخالف سیاستوال الکسی نوالني له زندانه خوشې شو. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د هغو کسانو په فاتحه کې ګډون وکړ چې د تیرې سه‌شنبه په ورځ په تروریستي حمله کې ووژل شو. ښاغلی غنی د پکتیا د 203 تندر قولي وردو په جماعت کې تر فاتحې وروسته د پکتیا د خلکو له یو شمېر استازو د وروستۍ حملې د قربانیانو د کورنیو له غړو او یو شمېر قومي مشرانو سره خبرې وکړې او هلته یې د یو شمېر عامه المنفعه پروژو ژمنه وکړه.
لومړی غوښتنه مې دا وه چې پکتیا اول درجه ولایت سي اوسو. دوم غوښتنه مې دا وه چې د زرمت سرک جوړ سي جوړي او شپږ نور سرکونه هم چې غوښتي وو د ریاست پلان بودجې کې ده په تفصیل به درسره شي. درېیمه غوښتنه وه چې زرمت ولسوالۍ دوه برخې سي بیک سی بیک دم کړی په یو میاشت کې به خلاص سي.
په پکتیا کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې ولسمشر هلته د یو حوزوي روغتون د جوړېدو ژمنه هم وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره معلوماتو ته جدي پام نه کوي. د جرګې دوهم رسیال نن د ازادي رادیو له خبریال سره په مرکه کې ویلي چې د ملي امنیت اداره د تروریستي حملو د امکان په اړه معلومات له دفاعي ادارو سره شریکوي، خو مشکل په دې کې دی چې د هغه په وینا دو معلوماتو ته جدي پام نه کیږي. په افغانستان کې له تیرې سه‌شنبه راهیسې په انتحاري او وسلوالو حملو کې تر 90 تنه زیات وژل شوي دي او لسهاوو نور زخمیان شوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل الهادی مستمیار نن وویل هغه وسوال چې د افغانستان عدلي او قضایي ادارو جرم ورباندې ثابت کړی او د درېګونو محکمو له لوري د اعدام حکم ورباندې شوی باید له ځنډه پرته اعدام شي. ښاغلی مسلمیار دا خبره نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په افغانستان کې پر جماعتونو او ملکي خلکو د وسوالو حملو په اړه په خبرو کې په څرګندونو کې وکړه. ښاغلی مسلمیار وویل چې د انس حقانی په ګډون باید د یو وسلوال په اعدام کې هم چې د افغانستان محاکمو د اعدام حکم ورباندې کړی باید ځنډ ونه شي. د تخار په شکمش ولسوالۍ کې نن 14 سوی او دوه ملکی کسان پکې وژل شوي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې 14 په یو چایخانه کې وسو او اته ملکی وګړي پکې زخمیان شوي دي. د تخار د امنیه قومندانۍ د ویاند په وینا د 14 په تور څوک نه دي نیول شوي خو څېړنې پیل کړي دي. د پاکستان پولیس وایي په کراچي کې 89 وسوال په عملیاتو کې وژلې. د پاکستان نیمه ملیشه ځواکونو نن په یو بیان کې وویل چې عملیات یې تېره شپه کړي او له وسوالو کسانو سره درنه نښته سوې ده. په بیان کې ویل شوي چې په پاکستان کې د نوې وسلوالې ډلې انصار الشرعیه ډلې چې له القاعده یې الهام اخیستی مشر په دې عملیاتو کې وژل شوی دی. د ډلې تېره میاشت په پاکستان کې د متحده قومي حرکت پر وکیل خواجه اظهار الحسن د حمله مسؤلیت اخیستی و. په حمله کې که څه هم اظهار الحسن ته زیان نه و رسېدلی خو یو ځوان هلک او یو پولیس پکې وژل شوي وو. د پېښور پولیس وایي د یوه نرښځي جسد یې موندلی چې د شکنجې نښې ورباندې لیدل کېږي. دا په پاکستان کې پر نرښځیانو تر ټولو تازه حمله ده. د پېښور د پولیسو یوه چارواکي ساجد خان ویلي چې دا جسد پرون ناوخته د اورسک لارې ته نږدې د اشقابات په سیمه کې موندل شوی دی. خان ویلی چې پر جسد درې ورځې تیرې شوې، د قرباني هویت نه دی څرګند او د پیژندلو لپاره به یې ډي این ا معاینه وشي او د ګوتو نښانونه یې اخیستل سوي دي. په پاکستان کې وروستۍ سرشمېرنې څرګنده کړې چې په هغه هېواد کې تر 10,000 زیات نرښځیان ژوند کوي. په پاکستان کې د نرښځیانو د حقونو د اعادې لپاره له هڅو سره هم په هغه هېواد کې له هغوی سره له تبعیزه ډک چلند کېږي، فقر او حتی جسم فروشۍ ته مجبورېږي. په روسیه کې د رژیم سیاسي مخالف الکس ناوالنی نن له زندانه خوشي سو. د روسیه محکمې د اکتوبر په 1 نیټه پر الکس ناوالنی په مقرر ډول له قانونه د سرغړونې په جرم د 40 زندان حکم وکړ. ناوالنی د مسکو په جنوب کې له یو توقیف ځای خوشي سوی دی. د ناوالنی ویاندې ویلي چې هغه به نن د ورځې د روسیې په جنوبي ښار استرخان کې په یوه لاریون کې چې اجازه ورته اخیستل سوي خپلو پلویانو ته وینا وکړي. او د ازادي اروپا رادیو او د ازادي رادیو مشرتابه په اوکراین کې د خپل یو خبريال د ویرولو او هغه ته د تهدید هڅه غندلې او ویلي دي چې دا کار په اوکراین کې د چرنیزو رپورټونو جوړونکو خبريالانو ته د غوښونو او د هغوی د ځورونې د لړۍ و برخه ګڼي. د ادارې پرون په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې ناڅرګندو کسانو له 4 ورځو راهیسې په اوکراین کې د هغوی خبريال الکساندر چورنوالوف تعقیب کړی دی. الکساندر چورنوالوف د ازادي اروپا رادیو د اوکرایني برخې لپاره د سکیمز په نوم یو پروګرام جوړوي چې د شتیرنیز ژورنالیزم جایزې هم ګټلې دي. د ازادي اروپا رادیو مشر توماس کینټ په دې ډول د خبريالانو ځورونه چې د هغه په وینا د مطبوعاتو ازادي ته د اوکراین پر نړیوال تعهد تیری کوي او ژورنالیستان له ګواښ سره مخامخ کوي غندلې ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه مطالبه اوریدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیا مرکز ګردیز ته تللی او هلته یې د وژل شو سرتیرو په فاتحه کې ګډون کړی. په دې اړه هم تفصیلي راپور درته لرو. افغان حکومت وایي هیڅکله به اجازه ورنکړي چې افغانستان د نیابتي جګړو په میدان بدل شي.
جنگ نیابتی اساس افغانستان علیه کشور استفاده نخواهد شد و نیروهای امنیتی قابلیت و توانمندی را دارد که تروریستان در برابرش مقابلت.
د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو لیو کارپو قدرت الله زواک سره هم غږیدلیو. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیځ د کړکیچونو د حل د هڅو په ترڅ کې نن په سعودي عربستان کې خبرې پیلوي. په دویمه نیمایي کې دوونیز خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونې درته وړاندې کوو. رسود خبرونه لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د پکتیا مرکز ګردیز کې قومي مخور او ولسی خلکو سره له فاتحه غم شریکي او لیدن وروسته په نظامی او ولسی غونډه کې د خبرو پر مهال شمنه وکړه چې له دې ورځې وروسته په پکتیا لومړی درجه ولایت ته ارتقا کوي او د متوازن انکشاف د تیوري لمخې به په پکتیا کې څوار لسلوي پروژې پلي کړي. نور حال سیمې خزمو همکار داوود تپان را کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پکتیاوالو علما او قومي مخور او ولسوالۍ وسیدونکو په ولسی او مشرانو جرګه کې د پکتیا د خلکو لاستازو ولایتي شورا وکیلانو او مدني ټولنو سره د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې شنبه ورځې د پیښې له امله د غمشیرکۍ او فاتحې کولو څخه وروسته د 203 تندر قلی د کومندانۍ د غونډو په تالار کې نظامی او ولسی غونډې ته د وینا پر مهال پکتیا لومړی درجه ولایت اعلانولو تر څنګ وویل
دا ورې څو اقدامات پر ترسره شوي. لومړی مختلف دا چې پکتیا اول درجه ولایت سي اوسو. دوم مختلف دا چې د زورمند سرک جوړ سي یا ریسر په پلان کې ده جوړي او شپږ نور سرکونه هم چې پوښتي وو د ریسر په پلان بودجې کې ده په تفصیل به ترسره شي. دریم هم مختلف چې زرمت ولسوالی دوه برخې سي دیک صاحب اقدام کړی په یو میاشت کې به خلاص سي.
ولسمشر زیاته کړه د غزنی ګردیز ترمن سړک شپږ نور سړکونه زرمت به ولسوالۍ کول د سنتي پارک چارو پیل او پکې د مسلکي چارو خوانځي جوړول څلوي خورزو کې پکتیا ته د انتقالي برېښنا رس سوال د رختون لپاره $2.5 million ځانګړي شوی بودیجه انتقال او تشکیل پوره کول په ګردیز کې د صحابي رختون شروع حلقوي سړک مچلغو او دوه نور بند دونه په دغه کال کې پیلېږي. شپږ دېرش نویو ښوونځیو ته به د سګ بودیجې نه پیسې انتقال او کارونه پیل شي. دا ولایت نوی تعمیر او میلمستون به هم جوړ کړي. غنی د پکتیا له ولسونو وغوښتل چې د والي په مشرۍ د ولایتي شورا قومي مخور او مدني ټولنه په شریکه د نوې قومندانۍ د جوړېدو لپاره ځای مشخص کړي او په عاجل ډول به دوی دغه پروژه پیل او بشپړه کړي.
امیا قومندانۍ لپاره وظیفه د افرا سره موجوده پرته ده. تاسې فیصله وکړئ چې امیا قومندانۍ چیرې راوړئ. ځینې شکایتونه هم درلودل چې دا نږدې ده کارمنځ کې او خطر کې ده. تاسې فیصله وکړئ. والي صاحب ولایتي شورا مشران سره کښېنئ، ځای ځای کوي او فوراً به کار شروع
ولسمشر وویل دغه ټولې پروژې به سږ کال پیل او یو شمېر یې که د کومو طبیعي ستونزو او مشکلاتو پر اساس پاتې کېږي په راتلونکي کال کې به د 90 کال تر پایه سر ته ورسېږي. د افغان ولسمشر ژمنو ورسره راغلیو د کابینې غړي او پلاوي ته سپارښتنو پر اساس د پکتیا ولسونه مدني فعالان او د جلسې ګډونوال خوښ ویل یې که چېرته د ولسمشر وروستۍ څرګندونې عملي شي تر ډېره بریده به یې غوښتنې پوره شوې وي. د ځوانانو پارلمان غړي شفیقالله سهار وویل
ولسمشر پکتیا ته په سفر کې له پکتیاوالو سره ډېرې ښې وعدې وکړې او پکتیاوال د دې څرګندونو ډېر زیات خوشحاله ول. که چېرته دغه وعدې عملي نه سي په خپله ولسمشر وویل چې پکتیاوال دي بیا پاڅون وکړي او لمانه دي په خپلو خوځښتونو یا مدني خوځښتونو دغه حق وغواړي.
پکتیا ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دریم کاری سفر دی چې دغه ولایت تر سره کوي او په درې واړو سفرونو کې د نظامی او ملکی اداري چارواکو ترڅنګ له ولسونو سره لیدنه کړې. خدا ځلې په خپل سفر کې پکتیاوالو د عملي کار او متوازن انکشاف په لړ کې پکتیا ته د جدي پاملرنې خبره وکړه. د اوتپان ازادي راډیو پکتیا.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګي. است افغان حکومت وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې افغانستان د ځینو هیوادونو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره په تماس کې دی څو خپلې اړیکې د دولتونو پر محور جوړې کړي او تر روسي ډلو سره هر ډول اړیکې به سیمه له ګواښ سره مخ کړي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې له څو مودې را په دې خوا په افغانستان کې نیابتي جګړې پیل شوې دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
جمهوری ریاست وایي افغانستان به هیڅکله هم په دویمې سوریې یا د نړۍ د لویو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدل نه سي. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ډی هیل ورځپاڼې د راپور په تړه وویل تمه ده ځینې هیوادونه چې وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري په خپلو سیاستونو له سره کتنه وکړي. د نوموړي په وینا له وسلوالو طالبانو سره د ځینو هیوادونو اړیکې اشتباه ده ځکه په خبره یې طالبان د نورو تروریستي ډلو لپاره اصلي بستر او زمینه برابرونکي دي. هغه وایي په قاطع ډول سره ویلی سم چې افغانستان کولی سي د ټولو هیوادونو لپاره د همکاریو بستر وي. د افغانستان له خاورې څخه به د بل هیچا پر وړاندې استفاده ونه سي او تمه لرو چې د نورو هیوادونو له خاورې د افغانستان پر وړاندې استفاده ونه سي. افغان ځواکونه د تروریستانو پر وړاندې د مقابلې توان لري او افغانستان به هیڅکله په سوریې او عراق بدل نه سي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي خپرونې ډی هیل په یو مطلب کې ویلي دي چې افغانستان د روسیې او ایران د راتلونکي نیابتي جګړې په میدان بدلیږي. لاندې په مطلب کې راغلي ایران او روسیې هم اور بل کړی او هم د اطفایې په لټه کې دي. د ډی هیل په مطلب کې وړاندې راغلي کرملین په افغانستان کې داسې لوبه پیل کړې لکه په سوریه کې چې پر مخ وړي. له دې وړاندې په افغانستان کې سیمه ییزو سرچینو ویلي وو چې روسیه او ایران له افغان طالبانو سره مرستې کوي. د فرا والي شاه جهان نوري ویلي وو چې وسلوال طالبان ایران ته تګ راتګ کوي. روسیه هم افغان وسلوالو طالبانو ته د پیسو او له هغوی سره په همکاري تورنه ده. داسې راپورونه خپاره شول چې روسیه د افغانستان په شمال کې په ځینو ولایتونو کې د داعش پر وړاندې وسلوال طالبان تجهیزوي. په دې وروستیو کې ټایمز ورسپانې د وسلوالو طالبانو د یو مالي مسؤل له قوله لیکلي و چې روسیې په تیرو 13 میاشتو کې د تیلو له درکه هره میاشت له طالبانو سره 2.5 میلیونه ډالره مرسته کوي، خو روسي او ایراني چارواکو له وسلوالو طالبانو سره هر ډول همکاري رد کړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي چې له څه مودې را په دې خوا په افغانستان کې نیابتي جګړه پیل سوې ده. د دغه جرګې منشي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د نیابتي جګړې مهارول د افغان حکومت له توانه وتلې ده. هغه وایي له بده مرغه سوله او جګړه د افغانستان د دولت او ولس له لاسه وتلې ده او د هغه چا لاسته لوېدلې ده چې د افغانستان له خاورې استفاده کوي. زه غږ کوم چې دا جګړه زموږ جګړه نه ده او دا جګړه نړۍ سوځوي. ښاغلی ځاځی زیاتوي چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو له لوري پیل سوې نیابتي جګړه به افغانانو ته ناوړه او خطرناکې پایلې ولري. د نوموړي په وینا افغان حکومت باید د سیمې د هیوادونو پر وړاندې خپل سیاست ته داسې بدلون ورکړي چې ګټې افغانستان ته ورسیږي.
قدرمن اوریدونکو، د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي افغانستان به هیڅ کله د نیابتي جګړو په ډګر بدل نشي، خو یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغانستان د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې خواته روان دی. د دغه کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید له موقع نه په استفادې خپل کورنۍ او بهرنۍ سیاست داسې جوړ کړي چې د دغه نیابتي جګړې لرې پاتې شي. له ښاغلي ځواک سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
شک نشته چې په افغانستان کې موږ په تېر 30 کلن خپل تاریخ کې متاسفانه د غټو قدرتونو او د سیمه ییزو قدرتونو استخباراتي نیابتي جګړو شاهد یاست په افغانستان کې، او دا لړۍ ادامه لري کله په یو شکل باندې کله په بل شکل باندې. هدف مې دا دی چې کله روسیې
ځواک سب ولې افغان حکومت چې په هی گیم او واقعیت هم لري بیا هم غږ نه پورته کوي، ولې علت څه
دی؟ ستونزه لرو. اوله ستونزه مو دا ده متاسفانه چې د دغو مسایلو او ستونزو په وړاندې موږ په داخلي لحاظ باندې یو ملي اجماع نه لرو. دلته موږ مختلفې ډلې لرو چې د کودتا او د انقلابونو په جریان کې دوی رامنځته شوي دي، او دوی خپل ګروهي او ډلیز ډل ګټې چې دي هغه په ملي ګټو باندې ارجحیت ورکوي، ترجیح ورکوي. دا مو په داخلي لحاظ ستونزه ده چې موږ د دغو لاسوهنو پر وړاندې متاسفانه یو واحد موقف نه لرو، واحد دریز نه لرو. په همدې خاطر باندې دائما موږ په داخلي لحاظ هم پراګندګي او تشتت مواجه یاست. دویمه ستونزه مو دا ده متاسفانه چې موږ خپل بهرني سیاست کې عقلانیت ته ډېر زیات پام نه ده کړی. زموږ بهرنی سیاست متاسفانه توازن او تعادل نه لري. توازن او تعادل نه مې موخه دا ده چې موږ په بهرني سیاست کې معمولا یو هیواد ته دونه نږدې کیږو چې د نورو هیوادونو حیاتي ګټې شي دي هغه تهدیدوو.
ځواک صاحب، څه کول پکار دی افغان حکومت تر څو پورې له دغه ستونزو نه راووځي او افغانستان د همکارۍ د اتصال په یو نقطې باندې بدل کړي؟
همغه دوه خبرو باندې بیرته ټینګار کوم چې په داخل کې موږ باید یو ملي اجماع ته سره ورسیږو د افغانستان د تعریف لپاره، د افغانستان د منافعو د تعریف لپاره، او همدارنګه د بهرني سیاست د غټو اصولو او ارزښتونو لپاره باید موږ یو ملي اجماع ته سره ورسیږو. او هغه بهرني سیاست په دغسې یو نړۍ کې یو په دغسې یو جغرافیوي موقعیت کې چې موږ یاستو چې کاملا حساس او کاملا هر وخت د دې قابلیت لري چې په ستونزو باندې موضوعات واوري، په دغه رقم شرایط که باید ډېر احتیاط سره خپل دغه ملي اجماع په بهرني سیاست کې انعکاس ورکړو او خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره له عقلانیت نه باید کار واخلو، نه له احساساتو نه او نه هم له هغه خپلو ډله ییزو ګټو نه چې متاسفانه افغانستان دایم له ناورینونو سره.
که د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایه چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د دې مرستو هدف څه دی، یعنې څه تعقیبوي دوی په سیمه کې؟
ټولو غټ هدف دغه ده چې دوی غواړي خپل د نفوذ ساحه چې په سیمه کې زموږ سره موقعیت لري، خپل د نفوذ ستراتیژیک نفوذ ساحه باید دوی وسیع کړي، وی غځوي. او د دې په وړاندې تر ټولو لوی تهدید چې دلته د متحده ایالاتو شتون ده. متحده ایالات متاسفانه له 43 کلونو راهیسې د افغانستان په چارو کې په یو نه یو ډول باندې دخیل پاتې شوی ده، او روسیا او ایران، چین او ځینې نور هیوادونه زموږ په سیمه کې دې غوښتنې کړي چې د امریکا په هیواد کې د زیاتې سپکې سي تر څو پورې چې دغه سیمه چې د دوی د نفوذ سیمه ده، دلته دوی ته تهدیدونه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا مواجه ني.
د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواکو د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د خنړۍ او پیښو له رامنځته کېدو وړاندې د ملي امنیت لخوا له اړوندو ارګانونو سره معلومات شریکېږي. د دغه جرګې دوی مرستیال نذیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل امنیتي او دفاعي چارواکي د احتمالي حملو مخنیوي ته جدي پام نه کوي، که څه هم د حکومت یوه باوري سرچینه د معلوماتو شریکولو موضوع تاییدوي خو دفاع وزارت بیا وایي په دې اړه معلومات نه لري. بیا هم تفصیل د رحمت الله افغان په یو بل راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وای د ډیرو انتحاري او ډلهیزو وسلوالو حملو مخه نیول کیږي خو په لاس کې شته معلوماتو سره سره بیا هم مخالفین توانیږي چې خونړۍ حملې ترسره کړي. نذیر احمدزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خونړیو حملو له پیښېدو وړاندې د ملي امنیت ریاست لخوا له اړوندو ارګانونو سره معلومات شریکوي خو ځینې ادارې ورته لازم پام نه کوي.
دا یو راپور یا یو معلومات وی حاصل کی دښمن پر غزا باندې حمله کوي هغه له نورو د رفت امنیتي سکتور سره شریکوي. ډېر واقعاتو نه مخکې نه امنیتي ملي خبر ورکړی خو بدبختانه نیمې بیا دغه رقم ته عمل وشي او اکثریت زیاتې شمدیسوي هم دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ پکتیا، کابل، کندهار، غور او غزنی ولایتونه د خونړیو انتحاري او وسلوالو حملو شاهدانو چې له امله یې لسګونو افغانانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغو پیښو وروسته د شنبې په ورځ په کابل کې د مارشال فهیم پوځي پوهنتون په منصوبینو انتحاري حمله وه چې د دفاع وزارت د راپورونو له مخې پکې 15 تنه وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. له دې یوه ورځ وړاندې د تېرې جمعې په ماښام په کابل او غور کې په دو جوماتونو کې د حملو له امله لسګونو لمنځ کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. په کابل کې د امام زمان په جومات د حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی. په غور کې په یو جومات کې د انتحاري حملې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د نورو ټولو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. که څه هم له ډېرو هڅو سره سره په دې اړه د کورنیو چارو وزارت په نظر اخیستلو ونه توانېدو خو یوې باوري حکومتي سرچینې تاییده کړه چې د نږدې ټولو انتحاري او وسلوالو حملو په اړه له اړوندو ارګانونو او دولتي ادارو سره معلومات شریکېږي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې د معلوماتو له شریکېدو سره سره بیا هم دغه ډول خونړۍ حملې رامنځته کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي کوم معلومات چې له دې وزارت سره شریکېږي په اړه یې خامخا اجراءات ترسره کېږي. د دغه وزارت جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاک لوازم زه معلومات نه لرم که څه دومره معلومات دوی ورکی زه فکر نه کوم چې دفاع وزارت پکې اجرات ونکړي. معلومات شریک کړي وي اتمن دي اجرات کړي وي زه دې نه زیاته معلومات نه لرم.
د پوځي چارو کارپو یوسف سازای د امنیتي سکتور د کار په همغږي ټینګار کوي او وایي چې د دښمن د حملو د مخنیوي لپاره باید هر ډول استخباراتي او کشفي معلوماتو ته لومړیتوب او ارزښت ورکړل شي.
قدر نوریدونکو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په افغانستان کې د روسي او نامنیو پر اړه د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خبرې کړې چې په ګډه اورو.
زه خلیط تکل دا هم اوس یو ډیر واضح سیاست او واضح خبره ده چې په افغانستان کې روانه جګړه د امریکا او روسی خپل منځي ټکر دی او ترمنځ افغانان قربانی ورکي. مګر خبره دلته ده چې امریکا باید په دغه سیو لیول لاړ شي چې افغانان څه غواړي او د افغانانو غوښتنو ته هم پاملرنه وشي. افغانان نور د جګړې ستړي دي، جنگ نه غواړي او د یو باثبات افغانستان لپاره هر افغان ارزو لري.
ز امین زاده ایم او د نگرهار رسیدونکو ایم. په افغانستان کې د روسي او نامنیو لاملونه خو زیات دي، خو یو شمېر چې ډېر خلکو ته په نظر ورځي او زیاتره خلک چې په پوهیږي همدغه د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو د کړیو لاسونه دي همدغه. نو دا داسې دسیسې دي چې دا د نړیوالې کچه باندې د هغوی د استخباراتو له لورې تنظیمیږي او دلته رالیږل کیږي او دغسې ژوبلې یا مرګ ژوبلې دغه شیان رامنځته کیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسته او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو دوه نړیوال مطالب راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیځ د کړکیچونو د حل د هڅو په ترڅ کې نن په سعودي عربستان کې خبرې پیلوي. ویل کېږي چې له سعودي چارواکو سره د ریکس ټیلرسن د خبرو په اجنډا کې به پر دې سربیره د نورو سیمه ییزو کړکیچونو په اړه بحثونه هم شامل وي. تمه ده چې ټیلرسن به د خپل سفر په دوام هند او پاکستان ته هم ولاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
لومړی مهمه مسله چې په ریاض کې به د سعودي چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په غونډه کې خبرې پرې وشي، د سعودي عربستان او قطر ترمنځ چې دواړه د امریکا متحدان دي پخلاینه وي. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر له قطر سره خپل ټول اړیکې پرې کړې دي او په جون میاشت کې پر دې هیواد بندیزونه هم ولګول. سعودي او متحدانو یې قطر تورن کړی چې د تروریزم ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې شوی دی، خو قطر دا تورونه رد کړي. ټیلرسن تیره شپه د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره خبرې وکړې او په پام کې د چنن بعد دوحې ته لروانی دومخ کې له نورو سعودي چارواکو سره هم وګوري. پر دې سربیره په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ پراخیدل، د یمن کړکیچ او د تروریزم پر ضد د مبارزې اړوند موضوعات به هم د دې خبرو د اجنډا مهمه برخې وي. خو د ټیلرسن د ماموریت بریا ته امیدونه ډیر کم دي. د تیر ځل په جولای میاشت کې هم د سیمې ته د سفر په ترڅ کې یو ناکامه هڅه کړې وه چې دواړه لوري پخلا کړي، خو نتیجه یې ورنه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په پایل کې ظاهرا د قطر د منځوي کولو د هڅو ملاتړ کاوه، وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړتوب غوښتنه وکړه او په دې وروستیو کې د دې کړکیچ د سمدستي حل اټکل هم کړی و. خو ټیلرسن پرون ریاست له رسېدو سره سم څرګنده کړه چې په دې مسله کې پرمختګ ډیر کمزوری دی. ټیلرسن له بلومبرګ چینل سره په مرکه کې ویل چې د دې کړکیچ حل ته ډیره زیاته تمه نه لري. هغه زیاته کړه چې په دواړو خواوو کې د دې ستونزې د حل لپاره ډیره زیاته لیوالتیا نه لیدل کېږي. تمه ده چې ټیلرسن به سیمې ته د سفر په دوام نوي ډیلي ته هم ولاړ شي او له هند سره د ستراتیژیکو اړیکو پر اړوندو مسایلو به له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلی ټیلرسن په خپله یوه وروستۍ وینا کې ویلي و چې د هند او متحدو ایالاتو ترمنځ یو سل کلن ستراتیژیک شراکت په جوړېدو دی.
د سوریې د حکومت یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې مشري کوردان کوي، د سوریې په ختیځ ولایت دیر الزور کې د تیلو د پراخو زیرمو پر یو ساحه ولکه ټینګه کړې ده. تفصیل د احمد تکل په یو بل راپور کې.
په سوریه کې د حکومت هغې مخالفې ملیشه ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي دي چې نن یې په دایره زور ښار کې د تیلو د زیرمو لرونکې یوه مهمه سیمه نیولې ده. د راپورونو له مخې د کورت ملیشو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ډلې ویلي چې د تیلو د زیرمو لرونکې العمر سیمه یې نیولې ده. د فرات رود په ختیځه غاړه کې پرته العمر سیمه په سوریه کې د تیلو د تولید له ډیرو پراخو ساحو څخه ګڼل کیږي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه SDF د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د پوځي الوتکو او د ځنګړو ځواکونو په مرسته له عراق سره په ګډ سرحد کې د تیلو د پراخو زیرمو لرونکي ولایت د رزاور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جنګیږي. د ډلې له دې مخکې هم داعش ډله د دایرزاور د طبیعي غاز له ساحو او د تیلو د کوچنیو زیرمو له سیمو څخه ایستلې وه. اس ډی اف ویلي دي چې دولتي ځواکونه د دې زیرمو له ساحې څخه په 3 کیلومتره لرې واټن کې موقعیت لري. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي د حکومت پلوي ځواکونه وروسته له هغه له دې سیمو په شا شول چې د داعش ډلې له درنو حملو سره مخامخ شول. فرات سیند د دایرزاور په منځ کې تیریږي او دا ولایت په دوو برخو ویشي او اس ډی اف ډلې چې له کورت او عرب ملیشو جوړ ګډ ځواک دی د دې سیند د ختیځې خوا په سیمو کې فعالیت کوي. د فرات سیند په لویدیځه خوا کې بیا د سوریې پاوځ د روسیې د هوایي ځواکونو او د ایران پلوو ملیشو په مرسته د داعش ډلې پر ضد خپله جګړه پر مخ بیایي. د دې دوو قواوو ترمنځ د احتمالي نښتو د مخنیوي لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف او د روسیې پاوځ اکثرا د کړکیچ د کمولو په نوم غونډې کوي، خو له دې هڅو سره سره کله ناکله د دوی د عملیاتو پر مهال لانجې پیښیږي. د العمر د تیلو د تولید ساحه د شمالي ښار المیادین په 10 کیلومتره واټن کې پرته سیمه ده.
اوس هم د هنر له ډګره یو راپور. د هندي سینمایي د مشهور فلمي ستوري عامر خان د وروستي فلم په اړه زموږ همکار اسمت ساروان معلومات راټول کړي.
د هند سینما پیشندل شوې چیرې عامر خان د خپل نوي فلم سیکرټ سوپر سټار په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. عامر خان وایي دغه نوی فلم به ډیر ژر بازار ته وړاندې شي. عامر خان تر دې مخکې د دنګل په نوم فلم جوړ کړی و چې ګڼو خلکو خوښ کړی دی. دنګل بریالی ګڼل شوی دی. د عامر خان په نوي فلم کې د یوې پیغلې د ژوند کیسه ده. خان په سنگاپور کې رویټرز اژانس ته وویل چې نوې فلمې تر دنګل فلم ډېر مشهور شي.
دا ښه فلم دی. نه پوهېږم چې په سینما کې به څومره ګټه وکړي، خو پیغام یې د دنګل تر فلم غوره دی.
د سیکرټ سوپر سټار په فلم کې د فلمی ستوري زایره وسیم د هنر په مټ د یوې مسلمان نجلۍ کې سندارې ته وړاندې شوې ده. دا نجلۍ غواړي چې سندرغاړې شي. د عامر خان په وینا د دنګل په فلم کې دوی پیاوړې نجلۍ د خپل پلار په ملاتړ ګڼې اتلولۍ کوي، خو دا نوی فلم تر ډېره د یوې ځوان نجلۍ مبارزې ته ځانګړی شوی دی. تمره چې د عامر خان نوی فلم سیکرټ سوپر سټار راتلونکې میاشت د سینما پر پردو ښکاره شي.
د عامر خان د نوې فلم سیکرټ سوپر سټار په اړه زموږ د همکار احمد شیبر معلوماتو ته غوږ کوي. قدرمن اوریدونکو، وخت کابل کې 4:30 شوې. فرشته جلالزی به د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د هغو کسانو په فاتحه کې ګډون وکړ چې د تیرې سیشن په ورځ په تروریستي حمله کې ووژل شو. ښاغلی غنی د پکتیا له خلکو سره د یو شمیر عامل منفیا پروژو ژمنه هم وکړه. د تخار د اشکمش ولسوالۍ په بازار کې نن 14 شوې او دوه ملکی کسان پکې وژل شوي دي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په 14 کې 8 ملکی وګړي زخمیان دي. د پاکستان پولیس وای په کراچی کې 8 تنه وسوال په عملیاتو کې وژل دي. د پاکستان نیمه ملیشا ځواکونو رینجرز نن په یو بیان کې ویلي چې عملیات تیر شپه کړي او له وسوالو کسانو سره درنه نشته هم شوې ده. د پېښور پولیس وای د ونرشدي جسد یې موندلی چې د شکنجې نقشې ورباندې لیدل کېږي. دا په پاکستان کې پر نرشدیانو تر ټولو تازه حمله ده. د پېښور د پولیسو یو چارواکي ویلي چې جسد نه دی پیژندل سوی او د ډي ان اې معاینې لپاره د هغه د ګوتو نشانونه اخیستل شوي دي. په روسیه کې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالنی نن د زندانه خوشی سو. د نوالنی ویاند ویلي چې الکسی نوالنی به نن د ورځې د روسیه په جنوبي شهر اصفهان کې په ولاریون کې چې اجازه یې اخیستل شوې ده خپل پلویانو ته وینا وکړي. او د ازادي اروپا رادیو او ازادي رادیو مشرتابه په اوکرين کې د خپل خبريال د ویرولو هڅه غندلې او ویلي دي چې دا کار په اوکرين کې د تړنيزو رپورټونو جوړونکو خبريالانو ته د غواښونو او د هغوی د ځورونی د لړۍ یو برخه ګڼي.
نن د لغمان ولایت په مرکز مهترلام ښار کې ورزشکارانو او ځوانانو د سولې ژوند په نوم یو کمپاین پیل کړ. د سولې ژوند په دغه کمپاین کې د لغمان، ننګرهار، کونړ، نورستان، کابل او ځینو نورو ولایتونو ځوانانو او ورزشکارانو ګډون کړی. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک آزادی راډیو ته د دغه ځوانانو د کمپاین د هدفونو په اړه وویل. نو تاسو
موخه ملګرو ملتونو وختونه دا چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې هلې ځلې وکړي. بل پیغام په وسلوالو مخالفینو باندې زګ وو چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغانانو
د لغمان د والی ویان دا هم وویل دغه ورزشکارانو او ځوانانو د 1.5 متر په اوږدوالي او 4 متر سور یو ټوکر ترتیب کړی و چې زر ځوانانو ورزشکارانو پرې لاسلیک وکړ. د ده په خبره ټوکر به والی ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر ته وسپاري. د افغانستان د سوې میاشتې د کاراتی ټیم وتوانېد چې د دغه ورزش د 15 ټیمونو ترمنځ سیالۍ وکړي، لومړی مقام خپل کړي. د افغاني سرې میاشتې د ادارې د خبرونو مسؤل سید احمد شان اگزاد نن آزادی راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې د کابل، بدخشان او غزنی ولایتونو د کاراټي 15 ټیمونو برخه اخیستې و چې د افغاني سرې میاشتې ټیم لومړی، بدخشان دوهم او د غزنی د ولایت دریم مقام خپل کړ. او د سریلانکا کرکټ مشهور لوبغاړو پاکستان ته له تګ څخه انکار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په لاهور ښار کې د ترسره کیدونکو وروستۍ شل اوریزې سیالۍ لپاره پاکستان حکومت ټول چمتووالی بشپړ کړی دی.
د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، د خبرونې لومړۍ نیمه همدلته پای ته ورسیدله. خو تاسو کولی شئ د مهمو موضوعاتو په اړه معلومات او نور په زړه پورې مطالب زموږ پر ویب پاڼه وګورئ. ویل ولی او اوس هم دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خپرونې واورئ.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کې روان ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، سکل د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه ده. اکثره ټلیفونونه د معلولینو لخوا کیږي. دوی شکایت لري چې د معلولیت تنخواګانې پاتې دي. په دې حق له په دې خبرونه کې د دایکوندی ولایت د محمد په نوم یو معلول ټلیفون کړی چې دغه ولایت د درې ولسوالیو د کابو 2000 معلولینو تنخواګانې له څو کلونو راهیسې پاتې دي. د دې ستونزو مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې او د هغوی دلایل مو هم راخستې دي. لومړی به د محمد او ورپسې به د کار او ټولنیزو چارو وزارت د چارواکو نظر واوري. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ستا نوم څه دی او مشکل دې څه دی؟
ما محمد هستم از ولسوالی کتی ولایت دایکوندی. ما خودم هم یک معلول هستم که در سال 1390 معلول شدم. متاسفانه اثر شکنجه مخالفین چون من فعال مدنی بودم.
زما نوم محمد دی، د دایکوندی ولایت د کتی ولسوالی اوسیدونکی یم. زه د طب ډاکټر وم. په نوي کال کې د مخالفینو د شکنجو له امله معلول شوم. د دې ولایت د درې ولسوالیو معلولینو د تیرو دریو کلونو د معلولیت حقوق نه دی اخیستي او راته وایي ستاسو د دریو کلونو حقوق به یو ځای درکړل شي، خو سره له دې چې اقتصادي ستونزې لرو خو حقوق مو نه راکول کیږي. د دغو معلولینو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي او پرته د معلولیت له حقوقو څخه بل عاید هم نه لري.
تاسو وویل چې په دغه ولسوالیو کې شاوخوا 2000 معلولینو حقوق نه دی اخیستي، ته د دوی نماینده یې که څنګه؟
بله، ما به نمایندګي ازمې ما سی ولسوالی.
هو، زه د دغو دری ولسوالیو د معلولینو په نمایندګي خبرې کوم. پخوا د هر کال حقوق د ثور او جوزا په میاشتو کې ورکول کېده، خو سږ کال لږ څه رو پاتې دي.
ستاسو د خبرې نه داسې ښکاري چې تاسو د شپږنویم کال حقوق اخیستي او د دې نه د مخکې کلونو پاتې دي.
بله، معمولی بوده که همیشه معاشر اینا که بعد
ویلی چې تخصیص نشته او نور یې پریښودل.
د تیر کال حقوق چې تاسو نه دي اخیستي، تاسو ته مسؤلینو په دې اړه څه ویلي چې د دې کار علت څه دی؟
بله، 96 ما گرفتیم، 95 بخونده.
تاسو د ستونزه په خپل ولایت کې د مربوطه شوبو مسؤلینو سره شریکه کړي؟
بله، دائما مراجعه میکنیم.
مراجعه کوو ټولو مسؤلینو، حتی تر وزیر پورې را سره ژمن کیږي، خو عمل کیږي نه.
اونا ولد دادن اما ای عملی نمیشه.
ستاسو په نظر د شپږنویم کال دغه پاتې پیسې به څومره ای؟
تا که بابا گفته شده حدودا بالای 2000 نفر است که حدودا 40 میلیون افغانی میشه.
د دغو 2000 معلولین حقوق څه باندې 30 میلیون افغانی کیږي.
څه فکر کوي په دې کار کې بې پروايي کیږي او که کومه قانوني ستونزه رامنځته شوي؟
به همین خاطر با شما تماس گرفتیم که به همین
د همدې لامل مو تاسو ته ټلیفون وکړ چې زموږ لپاره لږ هڅه وکړئ چې دا ستونزه چیرې ده.
مونږ دې مشکل در کجاست؟ تشکر شما.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزو مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ویاند عبدالفتاح عشرت احمدزی سره شریکه کړه. احمدزی صاحب د دایکوندی له ولایت د محمد په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د وروستیو څو کلونو د معلولیت حقوق نه دی اخیستي. دا مسأله څنګه ده؟
د دې ته مننه وګورئ. په ټولنه کې موږ قدرمن معلولین یو خاص ارزښت موږ ته برخه مندې او کوشش موږ همیشه دا کړی چې باید درنو معلولینو ته باید په خپل وخت زمانه ډېر کوم حقوق او امتیازات چې دغه باید ورته ورسو او هغه ورته پر ځای شي. د پاتې شوي واقعاً زموږ په ټولنه کې تر ټولو ډېره لویه قرباني ورکړې ده او جدي دا قربانیان باید د سترګو نه وانه چوو او دوی ته باید د یو خاص ارزښت په سترګه باید ورته وګورو. پر دې اساس د دوی چې دغه ځینې معلولین چې موږ په ځینو ولسوالیو کې البته یوازې د کندي ولایت نه بلکې موږ په هلمند او په پکتیا او په ځینو نورو ولایتونو کې هم دغه ستونزه لرو، یو شمېر معلولینو پیسې چې تېرو کلونو البته پاتې دي، په دې حد کې چې تاسو پرې مالیې محترم وزارت موږ سره هوکړه وکړي لپاره چې موږ په تکراري ډول څو څو ځلې موږ د مالیې محترم وزارت نه دې غوښتنه کړې ده چې دغه پیسې چې موږ باقي وو د تېرو کلونو دا باید موږ ته راوسپري او موږ په هغه وخت زمان سره وکولی شو چې څومره زر کېدی چې اګر دغه وخت کې سنه تېر شوی ده مګر څومره زر کېدی شي دا پیسې موږ باید محترمو معلولینو نه موږ د تېرو کلونو البته پوروړي پاتې یو دا باید ورته ورسپارو.
احمد رسب دوی وایي چې د سه کال حقوق یې اخیستي خو د تېرو څو کلونو حقوق یې پاتې دي.
تاسو پوهیږئ چې په کار ټولنیز چارو وزارت د متقاعدینو برخه کې همداشان د شهید په ورثې برخه کې او همداشان د معلولینو په برخه کې موږ دغه درې وړو کې ځینې سیستمسازیانې وکړلې، دوی مو بانکي سیستم ته ټول واړول، همداشان دوی ټول بایومیټریک حالت اوس هم د معلولینو او د شهیدانو د ورثې جریان لري او د متقاعدینو هم جریان لري. نو دا هغه مهم پړاوونه چې باید موږ بشپړ کړي وای. په دې کال کې موږ د دې یو شمېر کسانو البته د سیستمسازیانې شوې ده، دوی اوس موږ سیستم ته برابر شوي دي، د دوی حقوق ورته وو. په تېرو کلونو کې چې دوی هغه اسنادونه چې کله اوس موویلې چې مالیې محترم وزارت ته تللي دي دا به په خپل هغه قانوني پړاوونه بشپړ کړي انشاءالله، او هیله مې دا ده د مالیې محترم وزارت نه دوی په خپل وخت زمان هغه اسنادونه زر په زر وزارت خلاص او بالاخره پیسې باید د کار ټولنیزو وزارت ته وسپارل شي تر څو پرې موږ وکولی شو پیسې باید محترمو معلولینو ته باید ووي.
دوی ته ستاسې هغه ډاډګیرنه څه ده چې آیا دا حقوق به ورکړل شي؟
یقینا کله هیڅوک نشي کولی چې تا پر هغه مسلم حق باندې سترګې پټې کړي. دا د موږ د قدرمنو معلولینو د دوی یو حق ده، انشاءالله دا حق ورته سپارل کېږي، دا حق به ورته ورکول شي. لیکن زه موږ د دې نه بښنه غواړم چې ځان فکر مې سوي ده هغه هم انشاءالله ډېر زر به ورته حل شي، خو یو څه تصفیه چې یو سیستم غواړي چې پلي کړي په یو ځای کې د دې سیستم پلي کېدل په یو څه وخت نیسي، نو انشاءالله جدي هغه حقوق او امتیازات کوم شي هغه ورکول کېږي. کله چې ځان فکر مې کېږي نو د ځان وروسته انشاءالله اتمن دوی دغه حقوق باید ورته ورکول.
د انصاف پلټکه
و مو اوریدل چې د دایکوندی ولایت د درې ولسوالیو د معلولینو حقوق لسو کلونو راهیسې پاتې دي، او د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلینو وویل چې د دوی حقوق هرو مرو ورکول کیږي خو د بایومیټریک د پروسې له بشپړېدو وروسته. د دې وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې د ټولو معلولینو د بایومیټریک پروسه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده او په لږو ورځو کې به بشپړ شي او رامنځته شوې ستونزه به هوار شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسی له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زموږ د دیونی په پروګرام کې بیا هم یو پیغام لرو چې یو ورکس د همدغه پروګرام په مرسته ل خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی او د کورنۍ یو غړی موږ ته پیغام رسولی. دغه کس د هلمند ولایتي پیغام به وره.
بله السلام علیکم سلیم صاحب، دا د دې رادیو کارکونکو خبرتون ته سلامونه وایم. یله ده چې جوړ روغ وي. دا د دې رادیو ته یو جهان مننه. موږ دا ګران ورور چې ورک سو صدیق الله خپل زنګ وهلې یو موږ دا غت راهړي کوي ولا دا د رادیو د امکانان سره یو جهان مننه. د دې کور دا موږ لپاره خدمت کړی دی او د ازادي رادیو د اوریدونکو څخه یو هیله وغوښتنه لرو چې کوم موږ ګران ورور چې ورک سوی نو په حساب سره د شلو دیش پورې نفر موږ ته زنګونه ولي د دې هیله کو چې دغه نمبرو ته زنګونه ونه وي ځکه که د چا یو عاجز ورک شوی وي نو هغه باید هغه نفر زنګ ورته ووایي چې هغه عاجز یې پیدا کړی وي. د چې په دوو تیرېږې هم زنګونه ازادي رادیو ته وایي. مننه ازادي رادیو زنده باد تخته تمام.
مننه عزت الله له هلمند ولایت څخه تاسو شرطی کی ته اشاره وکړه چې ډیره وختونه موږ ته هم داسې شکایتونه را رسیږي چې وای هغه کسانو ته چې د دې پروګرام لاره د خپل ټلیفونونو شمیرې لنوي او خپل ورک پسې ګرځي نو ډیر مزاحمت ورته کیږي او کله ناکله خو د هغه د ورک پاړه ناسم معلومات هم ورکول کیږي چې دا د انساني اخلاقو سره سم کار نه بلل کیږي نو هله مودا ده چې نور د ډول اقداماتو شاهدونه اوسه ورځي او شمیر نورو دوستانو ته چې دوی خپل سیمو کې داسې کسان موندلې چې خپل کورنۍ لري دی او ورک شوی دی د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو
السلام علیکم زیر احمد هم د کندهار ولایت سره په تماس کې هم د ورک شو عزیزانو په لټون کاسو چې د لنډی نوې سره تماس نیولی وو د ګلمیر اکا زی د لانور د ورور په نامه یو کس په کار وو هغه کس ته په بلده کې په بوستا کې اسکر دی که چیرې زموږ سره په لاندې شمېره باندې اړیکه ونیسئ تاسو کولی شئ موږ تاسو ته خپل نفر د سنیم کو صفر اویا اته څلوېښت یو دېرش پنځه سوه شپږ څلوېښت مننه د لنډۍ ناوې دی الو سلام علیکم یو سلطان محمد په نامو تقریبا د اروس د افغانستان چې پتها کېده سلطان محمد په نامو یو کس وو چې موږ کوچیان وو یا کوچیانو سره به ګرځېده بیا درې کاله مخکې په خروار کې هغه سلطان محمد مړ شو بیا ښه خیرات پسې وکړ خو ده به دا خبره کوله چې زه د بغلان یم خو پښتو یې نه ویله اصل نه پارسیبان و سلام
السلام علیکم خورکی چې جوازیان د ولایت څخه خورکی تماس نیولی وو چې زما میړه ورک شوی دی نو ما سره یو نفر دلته شتون لري نو هغه دا څو کاله کېږي دلیلی په کندوز کښې نو اوس هلته خورکی یا بل سړی چې زما سره تماس نیسي نو زه به په دغه اړه باندې متصله معلومات ورکړم سلام علیکم
مننه وروره ستاسو د ټلیفون شمېره به زه اعلان کړم صفر واویا څلور پنځوس اته سوه لس درې پنځوس شمېره ور بیا وایم صفر و و پنځه څلور اته یو صفر پنځه درې د کندهار ولایت څخه د یو بل اورېدونکي پیغام راخلو
هلو السلام علیکم زه د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه خبرې کوم زموږ کره یو کوچنی راغلی دی تقریبا د پنځه شپږ ورځې کېږي خپل نوم احمد جان یادی ګایه بشه یادی نو د هر مسلمان ورور چې پر دغه لمبه زموږ سره تماس ونیسي صفر اویا څلور پنځوس صفر پنځه شپېته اووه څلوېښت السلام علیکم
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداري ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو وایم وروسته تر سلام یو دوست د ګریشل څخه اړیکه نیولې وه دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورور دی د ولیجان په نامه دی نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي خپله شیرینوي ترلاسه کولی شي دی پاره اووه سوه اته نوي پنځه سوه درو اتیا دوه سوه اته څلوېښت بله شمېره صفر اووه سوه دېرش درې سوه درو اتیا شپږ سوه اتیا یا خپل نمبر موږ ته راکړي د راډیو په د کارکوونکو څخه مهیله کېږي چې موږ پیغام نشر کړي
راډیو ازادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم زه امیر محمد دی ما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک شوی ده پرون په څلور نیمې بجې باندې د تاسې د راډیو ازادۍ د پښتو له لارې څخه یوه نفر تاسې ته اعلان در کړی وو چې عمران نامه نولس کلن شل کلن هلک ده کندارۍ زده به کوي عمران نومېږي له ما سره دا اووه کاله اته کاله کېږي خو له ما سره ده دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل له تا محترمه څخه خواهش کوم په دا اته نیمو بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کس سره ده دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د خبرغان د ولایت د جغسای څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغ وو لطفا خواهش کوم چې دا د ما زوی ده له تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي وسلام
محترمه کوم کس چې تاسو یادوئ زه به یې لومړی پیغام خپور کړم بیا به یې شمېره هم درته اعلان کړم در سره ویل کوي
بلې خدای السلام علیکم یو عمران په نامه باندې دی تقریب وغ ما د پوښتنه کړې ده اووه کاله تر اتو کاله کېږي چې خپل ولایت څخه راغلي دي. دا ژبه ستا په کنداري او هلمندي پښتو نه ده، چې مطلب نوشار چې دا سره یاد باد دي چې دغه بالا مرغاب دي، څه شي دي، سري پل دي، څه شي دي، خو دغه ولایتو د منطقې بولم په دا ژبه باندې معلومېږي. او زما په فکر سره د اتلس کالو د نولس کالو پورې داسې عمر دی، پنډکۍ ځوان دی، که هر څوک د دغه په عکس کې معلومات غواړي که چیرې د هغه وي نو زما سره دا معلومات وکړي، شاید چې زه بیا په لږ وخت کې سره روښتم. وسلام، د خدای په امان.
هغه ټلیفون شمېره چې دغه دوست موږ ته پیغام پرې ایښی دی دا ده 0 اویا 5 شپېته 1 څلوېښت 2 اته. شمېره ور بیا وایم 0 اویا 5 5 4 1 0 اته. له ټولو هغه دوستانو چې موږ ته پیغام پرېږدي او یا په خپل ورک پسې ګرځي او یا هم کوم ورک پیدا کړی وي، هیله کوو چې خپل ټلیفون شمېره هم وایي څو نور دوستانو کولی شي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او معلومات واخلي. یو بل اورېدونکي ته ورځو.
السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت خزاب ولسوالۍ نه غږېږم. دلته یو ښځه ده چې د ګلبشرې په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت ده، تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په تګه ولسوالۍ کې ده. نو که هر څه چې خپلوان وي نو موږ سره دې په دغه نمبر رابطه وکړي. السلام.
مننه. د دې دوست شمېره ده 0 و 0 اته 4 3 5 9 0.
زما یو زوی دی چې دایچې په نامه دی. یو څوک راغلی و چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی، د ګډ ناسلامه خون خوری دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې هاشم محمد دی، د هلمند ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد جسا دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورکې دا شپږ دي چې ورکې د دې په هکله که تاسو ته معلومات یا بل چا ته، یا زما دغه ټلیفون څوک وي په دا زنګ ما ته شمېره زنګ را ووي ما ته جهاد را ووي چې مفید خبره کې خدای دې خیر کې دی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورک دوستانو د خبرونې مینوالو، اوس په ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
بله، زهره ډاکټر زه منو رحم مایا دوا کرګام ورک چې نام دا وایي دا فنان او د منان په نام دی یو زم لازم چې په نام خپل ولای کتنې کې نه نه لا بشیر دی اجه ښکاله کیږي دلته سره مخکدان نه پاته ورک چې نو زه په خاورې سونې دا
السلام علیکم، زدا آزادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم. زه د هلمند ولایت نادالی ډول سوالی د کوپه کې د سیمه سره ستاسو په اړیکه کېم. زما د یو اخش زیدی د 2 کاله کېږي چې د کور څخه نظاره کسوي دی، ورک دی، موږ ته هیڅ پته نه معلومیږي چې مړ یې که ژوند دی. نو ستاسو د راډیو د کارکوونکو دغه هیله کوم چې موږ ته په لنډ وخت کې دغه موږ پیغام نشر کړي، موږ ته معلومات راکړي. بیا دغه موږ د ټلیفون شمېره ده راته زنګ دې موږ ته ووایي. د پلار نوم یې اجاده مکا دی، د زوی نوم یې د ورور نوم یې سلیم احمد دی، یو نیکه دی، یو شیر دی. زما نوم ملتان دی،
د کوپکې د سیمې سره ستاسو سره په اړیکې کې یم. بیا که چیرې موږ ته په لنډ وخت کې دغه پیغام نشر کوي.
زه رمضان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ یم. ما دوه کاکان ورک دي، یو محمد رسول 13 کاله کېږي، نعمت الله 15 کاله کېږي. ولایت یې دامان ولسوالۍ غوربند کې ناترکه شوي. هر مسلمان ورور چې په دې اړه معلومات لري په دې شماره دې حال را کې شرمي دې ترلاسه کړي. صفر اویا اوه سوه اوه اویا دوه نوي درې شپېته صفر هفتاد هشتاد نود شش هشتاد اوه چهار.
زما ورور د 10 کاله عمر لري او د رحیم په نامه دی ورک دی. 2 کاله څلور میاشتې وشتي ورکې که دا سر څه پټ دی رسې مینې دي باران سړې که دا تا سر څه پټ دی په دې شمېره زنګ ووهې صفر
تقریبا شل کاله کېږي نه درکه سوې ده. کله زما خپل زما زغه اوري یا د زمرګري نو دغه شمېره د زنګ وسپر وسه وڅلور څلوېش ونوي پنځه پنځوس ونوي. وسلام.
الو السلام علیکم، زه زیر احمد خبر کوم د کندهار ولایت. ما یو انډیوال دی د پیم په نامه چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دوه نیمې میاشتې مخکې حکومت کې و اوس وتلی دی. زما په انډیوال دی کوم خوا ته تللی دی، د کندهار خوا ته راغلی دی او نادرکه سوی دی، ټلیفون یې بند دی. که چیرې دی یا د داوري انډیوالان زما غږ اوري، ما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي. صفر اویا وایا څلور سوه واویا څلور څلوېښت جوړ وسې.
السلام علیکم، دا زما یو خری دی په نامه د ضیاءالحق دی، د ملا شمع خون زوی دی، د بندې کجکي د ولسوالۍ دی، د بګالخېلو د کلي دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی، عمر یې 20 کاله دی. دغه که چاته معلومات یا ته استفاته یې چې یا په یو مابس کې بندي وي او یا یو څوک د ده په حقله او معلومات ولري، موږ څه دې په دغه شماره زنګ ووایي. 0 1 1 6 5 4 3 6 1. وسلام، وخت مو نه ضایع کوم.
ډیر محترم او ګرانو د ازادۍ راډیو کارکوونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. باد سلام، زه فضل کبیر ننګرهار ولایت د بشیراګام ولسوالۍ اوسیدونکی. زما یو انډیوال دی نوم یې ولد خان ولدی اطلس خان، د پاس پچیر اوسیدونکی دی. دا یو کار کېږي چې د کابل د میدانی هوایي نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي په دې شماره موږ ته زنګ ووهئ. انعام وړ دی، انعام لري. شماره دا ده 0 2 1 4 5 0. شماره بیا تکراروم، 0 2 1 4 5 0. دا به مو ډیره ډیره مهرباني وي چې دا سړي دا رقم ته راکړي. وسلام بھائی، احترام فضل دبی نگرا ده.
زمونږ مصباح په نامه باندې یو ورور ورک دی، چاته معلومات دي نو په دې شمېره دې زنګ ووایي. 0 اویا 3 9 6 2.
بلې، السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. بار سلام، زما یو وخت ورک دی چې دا عبدالعزیز زوی دی د عبدالستار په نامه دی. زه د هلمند ولایت دمسکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره پاړي کوم. که د ده په حق نه هر څوک معلومات لري، مسلې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. زموږ د پسیو نمبر دی 0202 8 15 2 5 0 0. دا زموږ د پسیو نمبر دی. که هر څوک د عبدالستار په حق له معلومات لري، موږ 1 لک افغانۍ جایزه ورکوو. موږ ته دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. شمېره بیا وایم 0202 8 15 2 5 5 0. د ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه. دیو جهان.
بلی، السلام علیکم، زه اسم اسلام د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو دا قریب دی، د عمه زوی مې دی، نامه یې نومیږي، د بر کار کې دا نه درکه شوی دی. که هر چا ته معلومات چې په دا شمېره دې زنګ ووهي، صفر اویا اولس دو اویا درې سوه یو دېرش.
زه بشیر احمد احمدي د هلمند په نادعلي ولسوالۍ. زما یو اکا ورک دی چې اوس یې دیارلس کاله کېږي د محمود الله په نامه دی. ما ته یې په درش زنګ وي صفر اووه شپږ پنځه صفر صفر یو نه اته شپږ.
زه حاجي ملا مزمل اخون د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې د کجکي په ولسوالۍ کې زما د یو احمد زوی دی خان محمد د میږي د حیات خان اکا فقیر مرحوم زوی دی. دی تقریبا دا نه کاله کېږي ورک دی. نو که یو څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی ژوندی معنا معلومات ده ته کېږي په دغه شمېره دی ما ته دغه تلیفون وکړي او هر څوک د ده په هکله معلومات لري بیا جایزه هم ورکول کېږي انشاءالله.